یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د اسدی رادیو د 12 بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له تازه فعالیتونو خبر کړو چې چارواکي دا کوي دا ډله له کورنیو سره هلته ځای پر ځای شوې ده په غزنی کې مو د انتخاباتو په ارتباط د پرلت کوونکو له حاله هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اند اوروي
افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه وکسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه ښار کې په ځینې دواړخیزو پوځي مسلو خبرې کړې دي او د رسنیو رپورټونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به په یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنې وکړي بشپړ خبرونه واوري افغان چارواکي وایي د مشکوکو تروریستانو هغه وکسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان جوړ کړی وو رویټرز خبري اژانس د دې ادارې په حوالې لیکلي چې په تورونو کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو پر زړه ودانۍ او د غازی اوبخۍ د کورنیو چارو د وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون یې د حملو طرحه درلوده په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو علاج کیږي د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته لدی چې د انتحاري حمله یې دنده ورکړل شوه د یو ارتباطي کس لخوا پایتخت کابل ته راوستل شول خو خپل پلان یې عملي نه کړی شو د فاریاب ولایت چارواکي وایي په یو انخته کې شپږ وسلوال طالبان ووژلي او څو نور یې ټپیان کړي د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته وویل د افغان ځواکونو وسلوالو ترمن جګړه هغه مهال ونخته چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ
در نتیجه چې درګیری ها شش تن از مخالفین مساعد
دی وای په دې جګړه کې د قاری هجران په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په شمول شپږ وسلوال وژل شوی او وطن نور یې سخت ټپیان دي په برید کې افغان ځواکونو یا ولسی خلکو ته تلفات نه دی اوختي د خغلی یورش په وینا برید کوونکي د ولسی پاتون کوونکو له مقاومت وروسته له سیمې تښتېدلې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دواړخیزو پوځي مسلو خبرې کړي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغان پوځ یو هیئت چې مشري جنرال امام نظر کوله د پنجشنبې په ورځ کوټې ته سفر کړی و او دغلته یې د پاکستان د پوځ له ځایي قمندان جنرال عاصم سلیم باجوه سره په یو لړ مسلو خبرې کړي بیان زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو په دغه لیدنه کې په دواړخیزو امنیتي اندېښنو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کرخه په امنیتي میکانیزم او تنظیم تفصیلی غږېدلې د پاکستان پوځ د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې سوله او ثبات یوازې د ګډو هڅو او پرمختللې او پراخې همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي د افغانستان پوځي چارواکي په داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې کابل یو ځل بیا د خونړیو تروریستي بریدونو شاهد و د رسنیو رپورټونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به په یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنې وکړي دا ډله کار کوي څو د هغه ادعاو سپیناوی وکړي چې ویل کېږي دغلته په تېره میاشت کې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو برید کې کیمیاوي وسله کارولې ده د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت د سازمان مشر احمد اوزمچو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته د پنجشنبې په ورځ وویل د دې سازمان حقیقت موندنې کې ډلې لا د مخه د سلو په شاوخوا کې چاپریالي نمونې راټولې کړې دې ډلې د پیښې سیمې ته د اپریل د 28 نیټې راهیسې د لاسرسي اجازه ترلاسه کړې د سوریې دوما ښار ته وروسته لاغ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د څېړونکو دا ډله واستول شوه چې د اپریل په 1 نیټه په دوما کې د یو برید د قربانیانو خبرو شوو تصویرونو نړۍ وبوګنوله ویل کېږي چې په دې برید کې د ولسي خلکو په وړاندې کیمیاوي وسله کارول شوې له دې پیښې وروسته امریکا فرانسې او برتانیې د سوریې په هغه نظامي تاسیساتو بریدونه وکړل چې ویل کېدل کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېږي د ارمنستان د اپوزیسیون مشر په ایروان کې د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو سره لیدلی. نیکول پاشینیان د روسی، امریکا، ګرجستان او اروپایي ټولنې سفیرانو ته وویل چې په ارمنستان کې د سیاسي بحران پر هواریدو کار کوي. پاشینیان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي، مادي سفیرانو ته د ترلاسه شوي توافق او بېلابېلو دوه اړخیزو روابطو په اړه معلومات ورکړل. د ارمنستان پارلمان په لومړي ځل صدراعظم ته د پاشینیان کاندیدي رد کړه، خو اوس نوموړی دې څوکۍ ته د کاندیدو لپاره د دې هیواد د پارلمان د 105 غړو څخه د 140 غړو ملاتړ لري. د دې هیواد پارلمان به د مې د میاشتې په 8 نیټه د راتلونکي صدراعظم په اړه رای ورکړي. او د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې د فوټبال د نړیوال جام د سږ کال هغه سیالیو لپاره چمتووالی بشپړ شوی چې د دې هیواد په 11 ښارونو کې ترسره کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوټبال د نړیوال فدراسیون له رئیس ګیانی انفانتینو سره په سوچي ښار کې تر لیدنې وروسته وویل د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او یوازې واړه کارونه پاتې دي. ښاغلی پوتین همدارنګه ویلي د روسیې د فوټبال ټیم به په دې لوبو کې ښه وځلیږي. د روسیې د فوټبال ټیم د 2008 میلادي کال راهیسې تر اوسه له ګروپي لوبو پورته نه دی تللی. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام دا لوبې د لومړي ځل لپاره دي چې د اروپا په ختیځ کې ترسره کیږي او د دې ورزش په تاریخ کې تر ټولو د ډیر لګښت لرونکي لوبې بلل کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د سرپل ولایت په ځینو سیمو کې داعش د کورنیو له غړیو سره ځای پر ځای شوی. په غزنی کې پر لټوال څه غوښتنې لري؟
موږ وایو انتخابات حوزوي شي، د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. له مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت غوښتونکو چې غزنی ته راشي.
په کندوز کې مو د زغرو او کنځلو د غوړیو له زیاتېدو خبرو.
زه خپل استاد ما غوړ په خومت ماشینم جوړولای شم. زمونږ پرشاد هم ډېر خدي آر سړی راځي، بس روغړ اخلي موږ نوړي ټولان خوشاله دي. خو دغه ننم دار شل ویل غوړ لاړل.
د حقیقت سره په پروګرام کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان له لوري د ازغن سیم د تیرېدو په اړه یو مسول سره شخېدلی.
پاکستان دوره غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په سفري نقطه کې ازغن سیم نصب کړي. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله.
او د کور کلي په پروګرام کې د خلکو ترمنځ د راشه درشي مسله څېړو.
چې اوس لاشي هر څوک په خپل ټلیفون مصروفي، اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي، انټرنیټ کې مصروف دي.
چارواکي وایي چې د سرپل په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې د کورنیو او بهرنیو کورنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ اکثر د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې اوسېږي. هاخوا بیا د سرپل د ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې داعشیان په سیاد ولسوالۍ کې کم عمره ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې اړه راپور لري.
په سرپل کې چارواکي په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي. امانی په سرپل کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو د حضور په اړه وویل د داعش ډلې د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشیانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشیانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشیانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. پام دې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دولتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شان د سرپل په سایت او شاوخوا سیمو کې خپل ډلې ته سرتیری جذبوي. مجاهد زده وایي چې هغوی لا شلو کلونو کم عمر ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي او د افغان ځواکونو په وړاندې د تروریستي جګړې په خاطر یې روزي. مجاهد زده همداراز وویل چې د سرپل ولایت کوهی صنعت ولسوالۍ له کابو درې کلونو د تاده وسوالو په تصرف کې ده او هلته دا ډله تروریستي مرکزونه لري. مجاهد زده همداراز زیاته کړه چې اوس مهال داعش ډلې هم په تازګۍ سره د سرپل په بله برخه یعنې سیاد ولسوالۍ او له جوزجان سره په مرزي پولو کې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي مجاهد زده زیاته کړه په سیاد ولسوالۍ کې هم یوه تروریستي لانه جوړه شوې ده او یاده مسله د اندېښنې وړ ده. دولت یې باید په وړاندې په موقع رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمازون کې د شاهین قلدو چارواکي له جوزجان ولایت سره د سرپل په مرزي پولو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په سرپل کې به د نظامي اولویت بندونو پر اساس پوځي عملیات ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 13 ورځې په مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی. دوی دا غوښتنې لري چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګي شي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ونډه یوه اندازه شي او په نامنه ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور تفصیل سره.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن 13 ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسېږي له تېرو 12 ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو د سټریکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي. اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پدر احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی، په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادی په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزه کېږي او په یوولس صحافی کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کولې تر واسپورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خو بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وای چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعا او د سپیناوي په مخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دی وای په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولہ دولتي د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي، کوم چې دی وای ټاکنې د حوزوي سي او پر د سکرو د سټریکرونو نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت حیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونو نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واسپورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطات حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوون کی زیاتوی چې په تیر کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط نور موضوعات لرو، خو اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. رسنیو راپور ورکړی چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان غواړي د یو بېسارې اقدام په ترڅ کې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو د حملې د قربانیانو مړي معاینه کړي. د ملګرو ملتو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مفتشان د دې مشکوکې کیمیاوي حملې د قربانیانو د مړیو د پیژندنې لپاره دا مهال په سیمه کې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د سوریې په دوما ښار کې د مشکوکې کیمیاوي وسلې نقش شته چې د نړیوال د نړیوالو مفتشانو ورپسې ګرځي؟
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان او پی سی ډبلیو مشر احمد اوزومجو په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د دې نړیوالې مؤسسې د حقیقت موندنې ماموریت دوما ښار ته له رسېدو وروسته د چاپیریال اړوند نږدې 100 سمپلونه راټول کړي دي. ښاغلی اوزومجو دا څرګندونې له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې کړي دي. البته د سوریې حکومت له څو ځلې ځنډ وروسته د اپریل په 28 نیټه د او پی سی ډبلیو مفتشانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې دمشق په شمال ختیځ کې پرته ښار دوما ته ولاړ شي. دوما د کیمیاوي وسلو له حملې وروسته د سوریې د پوځ او روسي ځواکونو تر ولکې لاندې راغی، او ځکه د نړیوالو مفتشانو ماموریت څو ځلې په بیلابیلو دلایلو وځنډید. خو دا څېړونکي وایي، البته نړیوال څېړونکي، چې د دې حملې آثار کله منځه وړل شوي نه وي، کېدای شي چې لا هم په چاپیریال او د قربانیانو په جسدونو کې پاتې وي.
بلې، تر اوسه په دې اړه کره شواهد شته چې د دوما په حمله کې په رښتیا د سوریې د حکومت لاس او یا د دوی لخوا شوې ده حمله؟
همدا همغه مسله ده چې نړیوال مفتشان پسې ګرځي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دوما ته د خپلو مفتشانو د استولو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د اپریل د 8 نیټې د خونړۍ حملې په اړه ویډیویي تصاویر خپره شول. د همدې ویډیویي تصاویرو خپرېدل د دې باعث شول چې متحد ایالاتو، برتانیا او فرانسې د سوریې پوځي تاسیسات په توغندۍ وویشتل چې همغه مشهوره حمله ده د لویدیځو هیوادونو پر سوریې. د سوریې حکومت او مسکو د سپینو خولیو د لرونکو په نوم د ژغورنې پر یوې ډلې چې رضاکار راندي پر هغې تور لګولی چې د دې حملې په اړه ویډیویي تصاویر د امریکا او د امریکا د متحدانو په دستور جوړ کړي او خپره کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مشر ښاغلی اوزومجو په همدې مرکه کې چې مخکې یادونه وشوه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره د ویلي چې نړیوال مفتشان د دوما په برید کې د سارین او کلورین ګاز د کارولو د ادعاو په اړه د شواهدو د راټولولو لپاره هڅه کوي چې ځینې ښخ شوي جسدونه راوباسي او د معاینې لپاره سمپلونه ترې واخلي. ښاغلی اوزومجو دا مسله ډیره حساسه بللې او ویلي دي چې په همدې دلیل د سوریې حکومت سخت متوجه دی. اوزومجو وایي که څه هم د دې ټولنې مفتشانو مخکې له دې هم د عدلي طب په ځینو معاینو کې برخه اخیستې وه، خو اوس به د لومړي ځل لپاره دوی په خپله د دوما د حملې د قربانیانو جسدونه معاینه کوي.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ملګرو ملتو مفتشان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعا د ثبوت لپاره پلټنې کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا افغانستان دا سویل ختیز و ولایتونو دا بیلابیلو رسنوی و یوشمیر استازی او خبری الان وی چه دوی دا رسنیز و فعالیتونو پر محل لدول و دول سنزو او ننگوانو سرمخا مختی. دوی پا زانگر دول دا خبری الانو دا زانی خوندی توب پر وخت معلوماتو د لاسرسی او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې لس خبریالان ووژل شول چې درې فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ د ازادي راډیو نجیب الله الخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې تېره اونۍ په څو جلا پېښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو اوولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هېواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییز راډیو مسؤل نورالله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ، دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې شفاله رسنۍ و، دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تړل کېږي. د دې تر څنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بېلابېل ګواښونه د بېلابېلو اړخونو نه متوجه دي. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسې بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوی افغان حکومت قانونی مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځ ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
په کندز کې د سخرو او کنزلو د غوړیو کاروبار پراخ شوی دی. اوس مهال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لسکونه وړې کارخانې فعالیت کوي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
زغره او کنزل هغه دونه باد دي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په ځانګړي توګه په کندز کې کرل کیږي او له دانو څخه غوړي تولیدیږي. په دغه ولایت کې د دوه غوړو د تولید د کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په توپیر اوس مهال د دوی تولید او سوداګرۍ پرمختګ کړی دی. په کندز کې د غوړو د تولید د کارخانې یو تن پانګوال نقیب الله له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د ورځې و بیلره د زغرو غوړي تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
موږ خایم یک چیز خوب و ضمانتي خوب توضیح کنیم چې مردم هم خیر ببینه از چیز.
موږ کوښښ کوو چې ښه او خالص غوړي بازار ته وړاندې کړو. د زغور او د کنزلو غوړي هیڅ ډول ضرر نه لري، ځکه روغ او ناروغه انسان ته ضرر نه رسوي. زموږ کاروبار ښه دی، خو موږ له دولت څخه غواړو چې موږ ته یو صنعتي ښارګوټی جوړ کړي او هلته موږ ته اسانتیاوې رامنځته کړي. له کبله به یې هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به دولت ښه عواید ترلاسه کړي. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي وایي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د داخلي غوړیو مینهوال زیات شوي دي، ځکه د زغور او د کنزلو غوړي د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
پایده شمیز که صاحب ما قمی قصال ممیر آقا نباتی میخوریم مریضی و همی سرده
موږ په خاله نباتي غوړو څخه استفاده کول او تل بس موږ د کورونا غوړو له سردردۍ او نورو ناروغیو څخه شکایت کوو. خو دوه کاله کېږي چې د بهرنیو غوړو پر ځای د زغور او د کنزلو غوړو څخه ګټه اخلو، نو له کبله یې تکلیفونه او ناروغۍ هم ورسره کمې شوي دي. په کندز کې د غوړو د تولید د کارخانو په زیاتېدو سره یو شمېر مسلکي کسانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. حمدالله یو تن له هغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال د نوموړي ولایت په امام صاحب بندر کې د غوړو په یوې کارخانې کې د استاد په توګه کار کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې د ماشین کې کار کوم د ماشخانو کې، او زه خپله استاد یم، غوړ پخوم، د زغرو غوړ پخوم، او د ماشین استاد هم یم، ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زمونږ پروشات هم ډېر ښه دي، ښه روان دي، هر سړی راځي بس غوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دا دی شل بیلره غوړ لاړل.
کندوزیان له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې سوداګرو او پانګوالو ته د کار کولو خوندي چاپیریال برابر کړي. څو ملي پانګوال په ډاډه زړه په کندوز کې پانګونه وکړي او د خلکو د اړتیا وړ توکي په هیواد کې دننه تولید شي، او برسیره پر دې ګڼ شمېر بیکار ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان وایي چې د دغو وړو کارخانو په جوړېدو سره دوی ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نورالله چې اوس مهال د غوړو په یوې کارخانې کې کار کوي، هغه په دې اړه وایي:
موږ کار میکنیم، هفته نیم هزار معاش داریم، تقریبا دو سال میشه کار میکنیم.
له دوه کالو راهیسې زه په دغې کارخانې کې کار کوم، او د میاشتې راته اووه نیم زره افغانۍ راکوي، او زه د خپل کار څخه راضي یم، ځکه د کورنۍ اقتصادي ستونزې مې ورسره هوارې شوي دي. په کندوز کې د کنزلو او د زغورو د غوړو د تولید خصوصي کارخانې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په دغه ولایت کې د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید یوه ستره کارخانه درلوده، او د چګوتو غوړې تولیدول، چې هم د کندوز خلکو ورڅخه ګټه اخیسته او هم د هیواد نورو ولایتونو ته صادرېدل. خو د کورنۍ جګړې له کبله د سپینزر فابریکه جاړه شوې ده، او اوس مهال د دغه فابریکې ټولې څنګ غیر فعال دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
اساسی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اساسی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام درو. په دې پروګرام کې له یو سرحدي امنیتي چارواکي سره د ډیورنډ کرښې پر اوښدو د ازغن سیم د غزیدو په ارتباط شخیدلې یو هوامدار اس موده مسله ورسره مطرح کړي ده چې د پاکستان له لوري د افغانستان دننه د ترنو توپونو ډزې څرنګه کیشي او څرنګه یې مخه نیول کېدای شي. خو اوس په یوه جالبه موضوع راوخلو، آیا ونې ګرځي؟ په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټې شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول دری بودی یا تری ډی تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټېږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي و چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله 10 سانتي متره ټیټېږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټېږي، د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه یوه سانتۍ په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وای چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغه کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګن اسمسونه د تذکرو په ارتباط را رسیدلی دی. احمد کاکړ له لوګره له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي دي چې د تذکرو په سر اختلافات ونه کړي. ضیاء الرحمن لیکلی دی دا نه کار دی چې ولسمشر اشرف غني تذکره واخیسته. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکلی دی د تذکرو پر سر باید اختلافات رامنځته نشي. عبدالرحمن لیکلی دی که تذکرو په سر باندې اختلافات وکړي تاسو چارواکو ته خطاب کوي نو د نورو شانو په سر باندې به بیا څرنګه کارونه یو ځای مخته وړي. البته جنو اوریدونکو سر په سر اس ایم اسونه راستولی دي. هیله کوو چې سر په سر تاسو اس ایم اس مراستوي. کله چې تاسو سر په سر ډیر اس ایم اسونه راوستوي ستاسو اس ایم اسونه د نورو اس ایم اسونو مخه نیسي بیا هغه نشول وستلی. عبیدالله له کابل را پر راستولی اس ایم اس کې لیکلی دي ټول افغانان باید تذکرې واخلي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغان چارواکي وایي چې په بدخشان کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت کوهستانات ولسوالۍ نیولې ده. دغلته د ملي اردو مقامات وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د مشرانو او امیرو ته سترګې په لار دي. د پاکستان پوز وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دو اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. فاریاب ولایت چارواکي وایي په یو نښته کې شپږ وسلوال طالبان وچل شوي او څو نور ټپیان دي. د فاریاب امنیت قمانداني ویان وایي د افغان ځواکونو وسلوال ترمنځ جګړه هغه مهال ونښته چې وسلوالو پرون په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د پاکستان پولیس وایي نن یو ځان وژونکي پر هغه بس باندې چاودنه وکړه چې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې کارکوونکي لیږدول. دا چاودنه په پنجاب کې شوې ده او دوه کسان پکې وژل شوي دي. د رسنیو راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به د یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دوماخر کې د کیمیاوي برید د قربانیانو په جسدونو څېړنې وکړي. او د ارمنستان د پوزیشن مشر په ایروان کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره لیدلی دي.
د کور کلی په پروګرام کې د افغانانو د کورنۍ او ترمنځ د راشه درشي موضوع څېړل شوې ده چې ولې نن سبا تک راتګ کم شوی دی. مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو د حقیقت سره پروګرام لرو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کلی مشهید رنو دوستانو د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کې ز اکرام الله اکرام ساسید قربتو بیار لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په اوروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه په وګدو کې د ازغان سیم د غزولو کار پیل کړي. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالۍ وو د پاکستان لوري د راکټي حملو مسله او همدارس د سرحدي ځواکونو ته د ورپی خوستونز او د دوی د بریاو پاړه غوړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې پر سره په ختیز ولایتونو کی د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمدې. جنرال سپتا ته هر کله او خرقلاس وایو ک پایلې لدینه کوچی په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخې په وګدو کې د ازغن سیم د غزولو کار پیل کړي. سره لدی چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د حرکت لولسی خوځښتونو سره مخ شوی لولسی خلک په وړاندې باندې راپورته شوی دي. هغه سرحد چې لګ تر لګ استاسي د لیوا ساحه ده په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چاري په کوم شکل باندې مختروانی
اتاستا بهتره معلومه ده چې په ختیس کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسولیت د ننګرهار کونړ نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لورې غواړي چې د ډیورن په فرضي کرخه باندې افغان سیم وزړی یا نسبی کې. موږ مخکم ویلی بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصول او مقررات او خلاف وي په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لورې مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې ازغن سیم وزړی یا نصب کړي. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوئ چې هغوی د خپل کار نه صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي، خو موږ نور خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي، د سرحدي اصولو ټول مقررات تر پښو لاندې کړي. افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر به هغوی ته ځواب
د افغان جنرال په توګه فکر کوي چې که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې ازغن تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوښتو راوښتو مخنیوی بشي، تاسو همدغه فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې ازغن سیم د تورې رستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د تورې رستانو مخه ونیسي تورې رستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایل کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې، د هغوی اډې ختمې، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرخې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثر وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې ازغن سیم تیر کړي ستاسو به یې په وړاندې غبرګون سوي؟
زه فکر کوم چې زموږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت د خپل هغه مېړانه د خپل مورال د خپل وطن پرستی خدای پرستی موږ خپل ولس ته خوده لري. زموږ ولس تشویش نه لري په موږ باندې مطمئن دي، د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅه کړي چې دوی تخته وکړي سرحدي اصول خلاف سرحدي اصول مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. موږ د تیر په سیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیم تربیه هم لیدلې ده او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس نه دی هغه ارسه لري، هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر دغه اس نه لري. په لحاظ موږ لله الحمد ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، موږ دا ده د موږ ټول منصوبین په دې باندې آګاه دي پوه دي چې دا وطن د مور ناموس حیثیت لري، مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلي د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي او د خپل مقدسې خاورې نه دفاع وکړي. ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي، چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو ارامه ژوند نه ارامه.
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوبله ماړی، حتی خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څه وخت مخکې اعلان کړی و چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي تاسو بیرته بالمثل عمل کړی؟ څنګه
زم دومره تاته وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ور نه کړه موږ به د تیر په سیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمېر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمېر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې قانع دی چې دا د پاکستان د لارې نه راځي یا د چاودیدونکو موادو راوختل اصلا دا په همدې سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته مخنیوی ولې نه کیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا څو میاشتونه را په دفاع سرحدی ځواکونه انتقال د دفاع وزارت څخه ده سب سرحدی پولیس هغه بنادر او میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنیو چارو وزارت پورې تعلق لري د هغوی سوق اداره د کورنیو چارو وزارت نه د سرحدی پولیسو د ریاست له طریقه کېږي خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم کله چې تورخم زموږ تر قومندې لاندې و او هلته که پاکستانی دوا راتله هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده ډېر موارد داسې سوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د صحت عامې د طریقه هغه ګمرک ته تسلیم کړي دي هغه ادویه چې هغه بې محصوله داخلېدله او هغه هلته به ډاکتران په تورخم کې وو هغوی به هغه د دوا کیفیت به یې لیدله تاریخ به یې ورته لیده که د هغوی د نظر سره سم نه و قانوني نه و اصولي نه و یا موږ به د هغه مخنیوی کوو د قاچاق او د انفلاقي موادو په رابطه شته ده خلاص سرحد لرو موږ خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د قاچاقبرو مخه ونیسو دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو موږ تروریستان نیولي وو چې مستقیما موږ قانوني مرجع ته وسپارل نور موږ هڅې کوو موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه هغه چې غوښتل همغه تعلیم تربیه د موږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې لا هم د تعلیم لاندې دي تجهیز شوي یو موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو د قاچاقبرو د تروریستانو مخه
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوي یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوي چې په تیره کې سرغړونې شوې دي په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا راوخت دي اصلا ولې مخکې مخنیوي نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوي کړی دی غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې تروریستان قاچاقبه موږ ګرفتاره کړي نیولي دي موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو دی علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي چې د حریم او د خورې ساتنه کوي په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي هلته چې کوکنار محوه کېږي موجود بوټی دا مواد مخدر هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رارسېدلي خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي دا کیسه لا هم د دغه سیمهیزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنۍ چې دوی پکې لاس لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسو نوې پوستي ایجاد کړي دي څه ځواب ورته لرئ؟
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه نه یوازې د اسکې مینې په ولسوالۍ په درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم دومره وایم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه وې د خاطې غونډۍ په نامه باندې یو پوسته موږ هلته براس کړې ده انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ سي او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم هغلته مې ورته نور چک پوینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو د هغه د انتقال مخه ونیسي.
یوه بله مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو مسله د تابند د ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته د راتګ په اړه یوه ویره پیدا شوې او لري خصوصا د دغه جنګیالیو نه او ویل کېږي داسې چې دا د ننګرهار په هماغه سرحدي ولسوالیو کې دا خلک لا هم ځای په ځای دي. اوسنۍ وضعیت تاسو ګورئ سره دي چې عملیاتونه هم پې وشول دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه اوسنۍ وضعیت د دې ډلې څنګه دی؟
اوسنۍ وضعیت تاسو ته همدوم رویل اصن چه تقریبا دو کال نرا پا دیخوا پا جنوب دن انگرهار که چه کم دران عملیات پیل سوی دی پینزه و لسواله پا جنوب دن انگرهار که آقا دی دایش او دی طالبان و وجود نپاکی سوی دی آقا ساهو که جه تیرو کلونو که افغان هم نتیز واکونو تاگر آتا مصر گوی آتا پیره نکو آتا زمونگ و لسونا تاستا بهتر معلوم دا چه دایشان و لخوانا دیر پتنگ و دیر وزوری دل دیر وکرده دل هم دی طالبان و هم دی دایشان دا طرفا خول الله الحمد امغام امنیتی دواکونا پا دیر خواه همغاگی بانده پا دی بانده و توانه دل چه دی اچین و پا چیراغام و دی بالا و دی کوت و دی نازیان و تر ولسوالی و پوره دا ساحه دی حتی دی خوگیانو ولسوالی دی دایش و دی طالبان دی وجود نا پاکی که یلتنن افغان امنیتی دواکونا تاست معلومه دا چه صفر نقطه ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو زموږ ولسونه ژوند کوي خو ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه خپل حریم نه دي
خو وروستي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی اول ته نفرګیری شروع کړي هلته کمپاین شروع کړي هلته د دوی دپاره یو ډول کار شروع دی دا خلک اصلا دی ولایت نه دغه دو نور ولایتونو ته په کوم لارو باندې زی سره دي تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي نو په کوم لارو باندې اصلا زی
تاسو ته بهتر معلومات ده چې نن د افغانستان د نظام د ولست دښمنان د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان لاس ورکړي په ختیځ کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو کې دایش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي ټول توان یې لاسه ورکړی یوازې مخالفینو ته انفجار انتحار پاتې او سوړ جنګ یې چې هغه تبلیغ د دی په لار اچولی موږ هم هڅې کوو چې دایش او د طالبانو د سوړ جنګ مخه ونیسو زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو
د وروستۍ پوښتنې په توګه جنرال صاحب چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته دا څومره مثبت کار و څومره یو ګټور کار و څومره مثبت تغییرات رامنځته شول
دا خو د مشرانو کار و موږ تاییدوو په دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثره ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي
ډېر زیاته مننه جنرال صاحب کور ودان
کور کله
درنو ریدونکو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کلی کوم د کور کلی نننې خبرونه کې به په دې وغږی وو چې د کورنۍ او ترمنځ اړیکې او مېلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوې او که کمی پکې راغلی
خبر ډېر خلک یې بل کار تلل خو اوس
وس خلق ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم څه پیسې پیدا کړم د خلکو محبت کم شوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همغومره محبت هم کمیږي
د کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وږمه چې برخیل به درته وړاندې کړي منو اوریدونکو ټولنیز اړیکه او راشدار شاد د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوی او لای هم دوام موندلی خو راشدار شاو اړیکه په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي هر ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتګ په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه را پاتې دی د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوي د کابل اوسیدونکي شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنۍ ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر ورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پسته عامې سلام باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو موږ به ډېر هلته تلو، نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا سابه دا به موږ ته ډېر په مینه پخول، به موږ ته راوړل چې موږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې موږ هغوی ته اول ورکړی چې موږ درځو، هر وخت به هم چې زړه وشو ورتلو وه او دوی به ډېر په ورین تندي موږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وه هغه به یې موږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپله هغه ترور کره تللی وم، نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ما ته یو لوښی راکړ چې وایي اصلا د خپل زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلاني کور نه لکه چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم، هغه ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته، خو زه پرې نه ښودمه، زه په خپل کور هلته کېنولم. ما ته یې چکه مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان یې پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې درې شپېته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره به چې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته، یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلمستیا به و، نو شپه به کېده ورځ به کېده، دوی به دیوه و دیبل نه له خبرو مړېدل نه ناستې نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلي.
پخوا وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستیانې، یا د ترسبي کره، یا د سخر کره، یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې. د مور د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تلم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غه یو مینا یو مخابته یمو بوچتنه راغلو بیا مو غار واستل مستربی یو هفته دی یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا مخابته راولي.
او همداراز شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف پو، یو یعنی غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی، مثلا تلیفون، یعنی سوشل میډیا، یعنی کوم اجتماعي شبکې چې دي، مثلا فیسبوک شو، د نور شیانو باندې، یعنی واټساپ باندې خلک مصروف دي. او میلمسته چې یو کور ته میمانی څوک لاړ شي، هغې باندې چې غواړي میلمه سره خبرې وکړي، هغه خبر نشته دی، په ټول په دې باندې مصروف دي. بعضې ولایتونو کې اوس هم پخواني رواجونه اوس هم شتون لري. اوس نن سبا خپل فامیل کې، یعنی ورور د ورور څخه تیښتي، یعنی دومره مینه محبت دومره د منځه تللي، نو میلمستیا خو بیخي لرې. ستونزه خو دغه ده، یو د خلکو څخه ناخبري ده. یعنی میلمستیا په دې معنی نه چې یو څوک میلمه شي یو ځای کې هغه د خوراک په خاطر، یعنی څښاک یو څه شی وخوري، نه. میلمستیا په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لاړ شي، هلته کښېني، د هغه هر څه سې نه ځان خبر کړي. غټ ناقص همدا ده چې هغې څخه موږ بې خبره یو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي، نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډېرو مېلمستیاو ته نه ځي، دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا به تلو تقریبا د کرزي د حکومت تر پنځه اتیام کاله پورې به تلو راتلو، خو هغې نه په دې خوا باندې نه وتلي چې ولې هغه مېلمستیاګانې تر اوسه برخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل تلیفون مصروف وي، اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي، انټرنیټ کې مصروف دي.
داسې د موږ پخواني زیاتره د زنانه یا ښځې سپین سرې ښځې لکه خاله دی، و به اوس هم داسې وایي افضل المثل کې وایي دا وینې سپینې سوي دي،
ویني په دې سپینه سوي دي چې څوک چېرته نه ځي. زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور چې و هلته به م تلو، په ډېر محبت به تلو، هلته به م شپې کولې، یا د تره له ښځې سره، یا د تره له اولادو سره موږ به تللو هغه ځای ته، به موږ به ډېر خوشحاله و دلته، مهمانیان به م په همدغه. اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم سوی، څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي.
کو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټي لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي؟ دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریک کړي. له نوموړي سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي. د اوریدو بلنه یې درکوو.
په سنۍ شرایطو کې میلمستیاګانې ځینې دوستانو هم دا څرګندونه کړې دي چې کمی شوي دي، موږ او تاسې هم دغه احساس کوو. دا چې کمی شوي دي او خلک ډېر میلمستیا ته نه ځي، علتونه څه دي؟
د نفوسو د تراکم په اساس، په یوې سیمه کې د ښې اجرې د نشتون په اساس، کمزور اقتصاد په اساس، او یا د دنیاوي ډېرو مصروفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي.
کله هم مستیاګان ورځ تر بلې کم شي، استونزې به ټولنه تصیف.
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د ملمستیا او اجابت، یعنی دغه ملمستیا قبول کی او ورشي. د خپل ملمستیا دا د انسان یو فطری غوښتنه ده. د انسان دا خوښیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف. دا د انسان غوښتنه ده. په دې حالت کې انسان راحت وي. دا چې انسان کور ته یو څه وړي، په دې خوشحالي ګیري چې خپل کورنۍ ته میلمستیا ورکړي او خپل اولادونه او دوستانه یو څه وخوري، همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي، هغه څه چې لري هغه ورته وړاندې. په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډېر نارامه کی. کچیرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړای، انسان به ډېر نارامه وي، ډېر به ناراحت وي، ډېر به کمی احساس کوي. د میلمستیا او پنشتون کې اعتماد او اخلاص، مینه، محبت او روابط کمزوري کیږي. د روابطو د تقویت لپاره میلمستیا او میلمه پالنه دا یو حدود ده.
میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي او کم رنگ شي او دوستان هم مصروف شي، پایلې به څه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بیخي به میلمستیا او لمانځه لاړ شي. خو کیدای شي که مخکې کوم عوامل موویل چې دغه عوامل په واسطه سره لک کمزور شي، نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري، په همغه پیمانه او په همغه کچه به اعتماد کمزوري، په همغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوات، صداقت، همکاري، مرسته، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره را کمیږي.
څه کول پکار؟ ملمسګان لا پس زیات شي، بیرته مغوانه دود او دستور سره لچ مسلتونه هم ډیر خو به تر څنګ واخ بیل شمل مسیاګانو ته خلک لاړ شه راشه در شو شي.
هر څو وړاندې د مل مسیا او د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې و پویږي چې دا مل مسیا او مل مپالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تاثیرګزار عامل ده. د اجتماعي روابط او د تقویت د پاره، د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په میلمستیا او کې اسراف ونشي، دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د میلمستیا او مخه ونیول. که موږ تاسو یو مثال لرو چې څه تیار هغه دیار، یا نان و پیاز پیشانی واس، یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکیونه کوي. همدارنګه میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواړه باید، نه چه آتسه تیار و اقا پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده، نه دیر خواړه.
درنوریدن کو د خو هم نیکو رواجونو د ساتنې او پالنې په هیله زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.